دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د مازیګر 6 بجې سوي دي دا په پېښور کې د ماښام 6 بجې سوي دي نن د سه شنبه یا نه هیورز او د 2015 میلادي کال د مارچ 13 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ساس هر کلی کوم پروانه خبرونه کې په پاکستان کې د امنیت پاړه د وی غونډي د افغان کډوالو ستونزې او سره د خیبر پښتونخوا او نړۍ پاړه یو شمیر نور راپور نه هم درته لرو خو تر اوسه وړاندې د دې محل خبرونه ته ورسې لمړی دا مهم خبرنو سرچکی د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ ملي امنیت له غونډي پریکون اعلان کړی دی د پاکستان فوج نن په ټول شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز لګولې دي او اسرائیلو په غزه پټي لبنان او د شام په جنوبي برخه کې درانه هوایی بریدونه پیل کړي دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ کې شاملو حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو په هیواد کې د نامنې په اړه د ولبلسوي غونډې پریکون اعلان کړی دی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اسکزي نن په اسلام آباد کې خبري غونډه ته په خپل وینا کې ویل چې د ملي امنیت د پارلماني کمیټې غونډې پر ځای باید د پارلمان شریکه غونډه وربلسوي وای
بنیادی طور په اس کی بایکاٹ کا فیصلہ کیا کہ جب
نموڑی وای مر په بنیادی ته غل دی کبل دی غونډي د بایکاٹ پریکړه کړی چې د پاکستانی ولس لخوا د منتخب کړل سو سلګون قامي اسمبلی او سینټ غړو شریک غونډه باید راوبل سي دا په داسې حال کې د شي په پاکستان کې د مخ په زیاتېدونکو ترګري خلاف د تګلارې جوړولو لپاره نن د ملي امنیت د پارلماني کمیټې د بند دروازو تر شا غونډه د اسمبلی د سپیکر آیا صادق په مشرۍ بلسوي چې په کله د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د پوز مشر جنرال اسیم منیر هم ګډون کوي په ورسي درو کلونو کې په پاکستان کې د امنیت زیاته سوې ده په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیز ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په فبروري میاشت کې وسلوالو لږ تر لږه 9 بریدونه کړي دي په هغو بریدونو کې زیاتره په خیبر پښتونخوا د پاکستان فوج نن په ټول شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز لګولې دي دا خبره په میرامشاه کې فوجي چارواکو چینای غشتل نمونه خبرې سي پرون ماښام مشال رادیو ته کړي او زیاته کړي دي چې کرفیو به تر نامعلومي مودې پورې وي د چارواکو په خبره له سیدګي امنیتي پوسټ څخه تر د تخیلو او داراز له غلام خان تر زمکه پورې ټولې لارې او بازارونه به تړلې وي او چاته به د تګ راتګ اجازه نه وي چارواکو زیاته کړي چې کرفیو یې د فوجي قافلو د خوندیتوب په مخه لګولې ده تر دې مخکې د مارچ پر لومړۍ نیټه د شمالي وزیرستان په ایدو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تر ځانمرګې بری درسته ګرځبندیز لګول شوی و په تیر وختونو کې په شمالي وزیرستان کې کرفیو لګېده خو د 2014 کال تر ضربیازب نومي پوځي عملیاتو وروسته هغه لړۍ درېدلې وه ځای خلک وایي چې د ایدو تر ځانمرګې بری درسته په هغه سیمه کې یوارې بیا ګرځبندیزونه لګېږي چې د دوی ژوند یې سخت اغېزمن کړی دی د پولیس او ځای خلک په وینا پرون وسوالو د خیبر پښتونخوا په بنو کې یو پولیس سرتیری په ډز وژلی او بلې ژوبل کړی دی بلخوا هم پرون په بنو کې د ترګري ضد پولیسو په یوې کاروای کې دوه وسوال او یو عام وګړی وژلی دی د بنو پولیسو په خپل پرني بیان کې ویلي چې وسوالو پولیس سرتیری په شندي اډه کې هغه مال په ډز وواژه چې هغه ډیوټي ته پر لارو دغه پولیس سرتیری جنازه په بنو پولیس لاین کې وسوه چې ورته د ځای پولیس چارواکو تر څنګ د ضلعي نظامي افسران هم ورغلي ول په بیان کې زیاتوي سوي چې وروسته د ترګري ضد پولیسو د بنو په باز دار پل سیمه کی د بنو په باران پل سیمه کی وبخشي په بیان کې ځڅوی چې ورسته د ترګری ضد پولیسو د بنو په باران پل سیمه کی د وسوال پر ضد کاروای وکړه او دوی ورسخه وژل پولیسو نه دی ویلي چې وژل سي وسوال د کومې ډلې وړل او نه هم تر اوسه خپلواک سرچینو په دیاړه د دې پیښې پخله کړې دي ځای خلک مشال اډو ته ویلي چې د پولیس د کاروای پر مهال یو عام ځای کس په ډز ولګېدی او وژل سو د پولیس په بیان کې زیاته سوي چې درېمه پیښه د بنو په هویت سیمه کې سوي چېرته چې وسلوالو د سي ټي ډي پولیسو پر یوه سرتیري ډزې کړي او هغه یې ژوبل کړي دي وسلوال په تیرو دوو ورځو کې د بنو پر پولیسو 6 بریدونه کړي دي دا په داسې حال کې ده چې د سیمې پوځي او پولیس افسران وایي د وسلوال پر ضد ګډ هدفي عملیات دوام لري دا ترخم دروازې خلاصول په مخه پرند د پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو او صداګرو دوه مجرګه وسوه د جرګې د پاکستان لوري غړي پیاده د ترخم اغړ د افغانستان د ګمرک دفتر ته ورغلل او له افغان لوري سره د ترخم کشالي د حواري په مخه خبري وکړي پر ماپشین محل پاکستان ته تر سنیدو وروسته د جرګې یو غړي شاه خالد شنواری مشال رډیو ته ویل چې دوی په ترخم کې پر مستقل اوربند او د نوو امنیتي پوسټو د نه جوړول پر خبرو سلاسل نو مړي وای د جرګې افغان غړو تر ماښام پورې وخت وغوښت چې په کابل کې خپل مشرانو سره سلا وکړي د جرګې ټول غړي هیلمندي چې شخړه به حل شي خو تر پرون شپې پوری د جرګې افغان لوري ونه ویل چې په کابل کې طالب چارواکو د جرګې وړاندیزونو ته څه ځواب ورکړ. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه د فبروري پر 28 تر هغه وروسته وتړل چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې هغوی په خپله خاوره کې سنګرونه جوړول او پاکستان بې جواز دروازه تړلې ده. زموږ اخلم شال رادیو خبرې. اسرائیل په غزه تراټه، لبنان او د شام په جنوبي برخه کې درانه هوایي بریدونه پیل کړي دي. اسرائیل وایي په دې بریدونو سره هغه سخت دریځ په نقشه کړي دي چې غوښتل یې په ترهګریزو بریدونو پلانولو سره داسې ترنګلتیا رامنځته کړي چې ټوله سیمه له یو نوي خونړي جنګ سره مخامخ کړي. رویټرز خبري اژانس لیکي اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې پوسټ یې امر جاري کړی چې د ایران ملاتړي حماس ډلې خلاف پیاوړی اقدام وکړي. امریکا او اروپایي ټولنې حماس ترهګر ډله ګرځولې ده. په غزه کې د فلسطیني چارواکو د لومړنۍ لاپورونو رمخې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي، خو د دوی په خبره د مرګ ژوبل شمیر زیاتېدای شي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل. په روانه خبرونه کې د دې راپورونو تفصیل اورېدلای شئ. د پاکستان عین ساتین غورځنګ کې شاملو سیاسي ګوندونو په هغه هیواد کې د نامنی پاړه رول بلسوي غونډې پریکون اعلان کړی دی. په خبرونه کې به دا هم واري چې تورخم دروازې د خلاصولو لپاره د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او قبایلي مشرانو جرګه پر ځینو شریکو وړاندیزونو سلا سوې ده. د جرګې وغړي په دې اړه مشال رادیو ته وویل
اول اور باندې وشي، امن راشي، او په دویم فرصت کې چې کومې د وجه دا شخړه پیدا چې په هغه ځای باندې کار بند شي، او په دریم دغه کې به لیاره مطلب چې ګیټ به کولاوږي.
د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي وایي د خیبر پښتونخوا په یو شمیر ضلعو کې ښځې له بنیادي حقونو بې برخې دي.
زنانه او تا خور و لور تا پا جایداد کی حصہ بالکل نہ ملاویگی، تعلیم حق نشتر ماشومان تا نہ ملاویگی، جلگ دیر تعلیم حاصل کی نواغی طبیعت دنو کرو اجازت نہ ملاویگی، جاگہ دا کور نہ بہر روزی.
د خیبر پښتونخوا په ممند او باجوړ کې انتظامی او دکاندارانو د لوبو د وسلو پر ضد کاروایی پیل کړی ده. یو دکاندار یې پاړه وای
بل ورځ برا ماشومان د څه ټوپک اواخلي، خدا بکا خدا بکا ټوپلار ولي مور ولي ورور ته زحمه شي، اول به جما خدوخي قولي
پر دې سربیره په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر راپورونه اورېدلای شئ. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ مشال رادیو خاوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو پر څنګه د مشال رادیو پر ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې هم اوریدلای شئ. او پر دې سربیره که چیرې تاسو ځیرک موبایل ټلیفون لري نو کولای شئ چې د مشال رادیو اپلیکیشن یا اپ ډاونلوډ کړئ یا ښکته کړئ. موږ د اپ نوم داسې لیکو MASHALRADIO. دغه نوم تاسو په ګوګل پلی سٹور یا اپل سٹور کې د لټون په ځای کې ولیکئ او دغه اپلیکیشن له ځان سره ډاونلوډ کړئ. دغه ورسره تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه د هغه لاري اوریدلای شئ. او سره زول مړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان آئین ساتنی غورځنګ کې شاملو حکومت مخالف سیاسي ګوندونو په هغه هیواد کې د نامنی په اړه لور بلسوي غونډې څخه پریکون اعلان کړی دی. یو دا غونډه نن کیږي. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال راشد خټک را سره د ټلیفون پر لیکه دی. خټک صاحب ډیر مننه. لومړی که داره ته وایس چې دغه غونډه ولی ور بلل سوی ده او دا چا ور بللې ده؟ دغه ورسره بیا د حکومت مخالفه ګوندونو درې سره اوس مهرباني وکړي.
مننه. غونډه خو د کمی اسمبلی سپیکر راغواړي کنه؟ دا خو د پارلماني کمیټي ده، نو د دې غونډه چې راوختل کیږي ده د کمی اسمبلی سپیکر راغواړي. او دا ځل چې دا خغه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشوره راوختل، ځکه چې دوی وایي چې په ملک کې په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې د ترګرۍ پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. په دې باندې سیاسي او پوځي کومه مشرتابه چې دا د یو بل د ذهنونو نه خبرېدلو او په دې حالاتو باندې بحث کولو او د هغې په نتیجه کې یوه تګلاره جوړولو دپاره دا غونډه راغوښتل شوې وه.
ښه، نو د پاکستان عین ساتنې غورځ ښه ختمه شوه، مننه. نو څه خبرې مخې ته راوتلې دي که نه؟
خبرې راوتلې دي، اعلامیه جاری کړې ده. خو اعلامیه داسې ده چې په هغه کې اجمالي غوندې خبرې دي چې هر ګام به پورته کوو د ترګرۍ د ختمولو لپاره، هر ممکن ګام وي. په ټولنیزو رسنیو چې څوک د ترګرانو مرسته کوي یا د هغوی په حق کې پوښتنه کوي، د دوی خلاف به سخت ګامونه پورته کوو. په افغانستان کې چې کم طالبان دي او د هغوی په حق کې څوک خبرې کوي، د دوی خلاف به ګامونه پورته کوو. داسې خبرې دي، اټکل دا کېدو چې دوی به عملیات اعلان کړي، چې موږ په پلانکي ځای کې عملیات کوو. داسې د جورنستان نن بند په پارلیمان باندې هلته د هغوی داخله بند وه ټوله ورځ. دا اول ځل و چې داسې وشول چې جورنستان یې پرې رخدل او هغه چې ده بېخي په هغه سیمه کې بند کړي وو. نو ځکه داسې دغه د اعلامیې نه داسې دغه نشته پکې چې یاره دوی فوجي عملیات اعلان کړل که نه یې کړل، خو هر ګام یو چې هر آپشن به موږ استعمالوو.
بله پوښتنه مې دا درڅخه کوله چې د پاکستان حکومت مخالف شپږګوندیز اتحاد پاکستان عین ساتنې غورځنګ له دې غونډې پریکون اعلان کړی وو یا بایکاټ یې کړی وو، د هغه لامل څه وو؟ ولې داسې کار کړی وو؟
هغوی که خو زیاتره چې دي د اپوزیشن چې دی زیاتره د تحریک انصاف غړي دي که نه، مخالف ګوندونه چې دي پکې لوی ګوند تحریک انصاف دی. نو هغوی دا ویلي وو چې موږ ته د عمران خان کم د تحریک انصاف بنسټګر چې دی چې نن سبا په اډیالا زندان کې بندي دی، د هغه سره د لیدلو موقع راکړل شي. وی ویل چې موږ ته هغه موقع را نه کړل شوه او موږ چې د هغه سره نه وي لیدلي نو په دې غونډه کې ګډون نه کوو. خو د دې تحریک آئین تحفظ پاکستان د غچ کم مشر چې دی محمود خان سکزی چې د پښتونخوا ملي مګون مشر هم دی، هغه چې کله خبرې کولې هغه چې دوی فیصله کړې ده چې موږ پوځي عملیات کوو، نو اوس چې موږ ورشو دوی به وشي دوی هم پکې ګډون کړی دی او په دې کې سره شامل وو په دې پریکړه کې. بیا به موږ خلکو ته سپایانې کوو چې موږ خو د پوځي عملیاتو حمایت نه دی کړی، موږ یې مخالفت کړی دی، هلته موږ دا ویلي وو هلته موږ دا ویلي وو. خو دوی به دا وایي هغه چې په کار ده چې دا یو د څو کسان چې راغوښتي خو د پارلماني ګوندونو پارلماني مشران او د کمیټې غړي او وزیران راغوښتي وو. په کار داره چې د سینټ او هغه دا خیال و چې د کمی اسمبلی او د سینټ شریکه ګډه غونډه راغوښتل شي او دا څو ورځې وچلېږي او په هر ایمینې ته هر سینیټر ته په دې باندې د خبرو کولو موقع ورکړل شي، هغه سوالونه وکړي د پوځیانو نه د امنیتي ځواکونو د مشرانو نه او بیا د هغې نه پس چې دی یو تګلاره جوړه شي.
صحیح سمه ده. ډیر مننه راشد خټکو له اسلام آباد زموږ سره خبرې کولې. کورمدان ښه وخت ولري.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. اوس هم د پاکستان په سیاست کې پاتې کیږو. د جمعیت علما اسلام فیر ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې له کوچني اختر وروسته به د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیلوي. نوموړي دا خبره وړمو ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته کړې او زیاته کړې ده چې دا احتجاجي تحریک به د حکومت له یوه بل مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف سره په ګډه مخ ته وړي. د چارو ځینې شنونکي وایي په مرکزي ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په خپلو کې ډیر جوړ نه دي، خو دا د حکومت مخالفه ګوندونو په ګټه ځکه نه ده چې هغوی هم د هیواد پر مهمو مسلو په یوه خوله نه دي. په دې نور حال بیا هم د راشد خټک پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د پاکستان په حکومت کې شامل دوه لویو اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ په یو شمېر مسایلو د یو بل سره اختلاف څرګند کړی دی، د حکومت مخالف ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د اختر نه پس د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیل کولو اعلان کړی دی. په 16 مارچ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال هغه وویل چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د امنیت وضع بیخي خرابه ده، خو حکومت یې هیڅ پروا نه کوي ځکه چې واکداران صرف پنجاب ته د ټول ملک په نظر ګوري. هغه حکومت ته ګډ ګای اویل او اعلان یې وکړ چې د اختر نه پس په د حکومت مخالف لوی ګوند تحریک انصاف سره په شریکه په ټول ملک کې د حکومت خلاف تحریک پیلوي.
وزیر اعظم مجھے اس بات کے لیے تو فون کر سکتا ہے کہ میرے پاس ایک افطار کیجیے مولانا صاحب.
وزیر اعظم ماتا درجماتی تر وختلو د پر ٹیلی فون کولی شي او د دې د پر انشي کولی چې قبایلی خلک په جرګو کې سوي حکومتي ملزمین چې د وظیفونو وستل شوی دي هغه سوي. هغه ته پکار ده چې کله د ملک او د ولست پر هم ما سره تماس ونیسي، کله د مزدورانو او دولتي چرواکو د ستونزو په اړه هم ما سره خبرې وکړي. خلک در پدر دي، په ملک کې اور لګېدل دي، خلک په کورونو لارو کوڅو جماعتونو او حجرو کې خوندي نه دي، د هغه په اړه هم کله سوچو کی کنه
کچھ میں غیر محفوظ ہے، اپنے اجر میں غیر محفوظ ہے، ان کا بھی ذرا کوئی سوچے نا.
په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې حکومتي اتحادیانو مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ کې نه صرف د اباسین نه د پنجاب د ځمکې د اوبخر دپاره په نهرونو ویستلو اختلاف دی، بلکې پیپل پارټۍ دا ګیله هم کوي چې په پنجاب کې د مسلم لیگ نون په حکومت کې غړو ته فنډونه نه ورکول کیږي او انتظامی چارواکي د دوی په خوښه نه ټاکل کیږي. بلخوا مسلم لیگ په سند کې چېرته چې د پیپل پارټۍ حکومت دی دغه شان ګیلې لري،
چونکی پاکستان تحریک انصاف هم اعلان کړی چې د اختر وروسته به هغوی خپل غورځنګ دوباره شروع او دغه رنګه که مولانا فضل الرحمان سره یو ځای شو نو آلریډي د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی او دغه رنګه پاکستان پیپلز پارټي دغه ترمنځ خو د وړاندې څخه اختلافات شته نه کېدی شي چې تغیر راشي. خو دا وخت تر ټولو یو غټه فائده دا وخت چې کومه حکومت ترلاسه ده هغه دا چې استابلیشمنت دا وخت په سنسه قسم سمورد کې نه ده، ځکه چې د ملک معیشت دا وخت ډیر په ګرانه باندې په ټریک لګیدل دی. د آی ایم ایف هغه چې کومه د قرضې هغه پلان دی هغه کامیاب شوی دی او لګونته کې معیشت ټیکاو شوی دی. زما په خیال چې د استابلیشمنت دغه موډ چې کوم دی نه هغه د حکومت او دغه د اتحادی پیپل پارټي په حق کې دی.
په پېښور کې د پښتون ډیجیټل پلیټ فارم مشر او تجزیه نگار کاشف الدین سید مشال رادیو ته وویل چې څنګه چې په حکومتي ګوندونو کې اختلافات دي دغه شان د اپوزیشن ګوندونه هم په یوه خوله نه دي. د جمعیت علما اسلام او تحریک انصاف ترمنځ په شپږشتم آئینی ترمیم هم اختلاف دی.
دغه تحریک چې چلی نو د دې مطالبه بسی یو مطالبه چې هغه د مخ ترازی خدا دا چې د کال 2023 چې کوم الیکشن شوی دی نو دا داندلی زده دی. د جمعیت علما اسلام مطالبه دا ده چې په دغه داندلی کې به موږ خیبر پختونخوا هم شامل وو. پاکستان تحریک انصاف لا تر اوسه پورې دیتا دیتا چې دا وخت په پوزیشن کې یا په پاکستان کې دوه سیاسي جماعتونه دایي چې دایي سره سټریټ پاور دی پاره کې یو تحریک انصاف ته او یو مولانا فضل الرحمن نکدا دواړه جماعتونه رايوځي کیږي او تحریک چلی نو یقینا چې دا به د حکومت لپاره ډیر لوی مشکل وي.
د یادونه وړ ده چې تحریک انصاف هم د حکومت خلاف د اختر نه پسته تحریک چلولو اعلان کړی دی. خدا معلومه نه ده چې جمعیت علما اسلام او تحریک انصاف په کوم نیټه د حکومت خلاف راوځي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال ریډیو خبري اوس د تورخم ته. د تورخم دروازې د خلاصولو په موخه د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او قومي مشرانو جرګه پرون د دویم ځل لپاره وسوه. دا جرګه د افغانستان په ګمرک دفتر کې وسوه چې غړو یې د کشالې د حل لپاره وړاندیزونه ورکړل. دوی پر دې سلا شول چې په تورخم کې مستقله ډزبندي وسي او دواړه خواوې د ډیورن کرښې په اوږدو کې په لنجمنو ځایونو کې له نوو پوستو او تاسیساتو جوړولو ډډه وکړي. نور حال فرهاد شینواری راکوي.
د پاکستان لور جرګې غړي د مارچ په 12مه نیټه ماسپخین مهال افغانستان نه پیاده په تورخم دروازه پاکستان ته راننوتل او لنډ کوتل ته ورسېدل. په دې کې قومي مشران، سوداګر، ترانسپورټران او چیمبر اف کامرس یا د تجارت او صنعتونو خونې عهدیداران هم شامل وو. د دغه جرګې وغړي شاه خالد شینواری مشال او ریډیو ته ویل چې دوی افغان جرګې ته ویل چې خپل واکمن دی په دې راضي کړي چې تورخم کې مکمل ډزبندي وشي او چې هلته په صفري نقطه کې په نو تاسیساتو جوړول باندې کوم کار روان دی هغه دی په مستقله توګه ودرول شي او دغه موضوع دی بیا د سفارتي اړیکو له لارې هواره کړل شي.
اول اور باندې وشي، امن راشي او په دویم فرصت کې چې کومې د وجه د شخړه پیدا چې په غذای باندې کار بند شي او په دریم دغه کې به لیاره مطلب چې ګیټ به کولاوږي. په دې دوه خبرو باندې اتفاقي رای وشوه او افغان جرګې ماخام پوری وخت یو وختم چې موږ خپل حکام سره سلا کړو. موږ ټوله جرګه د هیله لرو چې ان شاء الله په دې درې منو کته باندې به هم اتفاق رائے راشي او دغه شخړه شې دا به حل شي.
افغان لور جرګې لخوا تر شپې نه وخته پورې پاکستانی لور جرګې ته خبر ورنکړل شو چې دوی طالب چارواکو سره په نو تاسیساتو جوړولو باندې د تعمیراتي کار په مستقله توګه ودرولو باندې غونډه وشوه او کنه او نه هم دوی په خپل په دې لړ کې کوم خبر جاری کړای. د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعتونو خونې پخوانی صدر جواد کاظمی وویل چې تورخم دروازه بندېدو سره دواړو خواو ته تجارتي مالونه ولاړ دي او په اربونو روپو تاوان روان دی.
چې مالونه تاوان نفع نقصان خود ټریډرز دي، غریب خلک دي، ټیکسی والا شو، مزدور کار خلک، لوډر لوډر چل روزونه بند دي، غریب مریضان دي، هغه مسله ده. او زمونږ چې کم ورکرز دا خوا کار کول لتلی افغانستان سایډ ریبلیټیشن ډیلی ویجز والا دي، دا غوی مسله چې هغه واپس کور ته راتلل اختر لپاره، نو دا ټول پسو شوی دي. نو خلک ډیر مسائل کې دی، انساني المیا جوړ شو.
د مارچ په 9 نیټه په تورخم کې پاکستان لوري ته لومړی جرګه شوې وه او په هغې کې د وربند او په صفري نقطه کې په نوو تاسیساتو کار ودرولو باندې سره متفق شوي وو او له هغې ورځې راهیسې په تورخم کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل باندې بریدونه نه دي کړي او په نوو تاسیساتو جوړولو باندې هم کار په عارضي توګه ودرول شوی. خو د تورخم دروازه لا هم هر ډول تګ تګ لپاره تړلې پرته ده او په دې باندې دوه اړخیز تجارت معطل دی. تورخم دروازه د فبروري په 28 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو هر ډول تګ راتګ لپاره په دې تور تړلې وه چې افغان طالبان په صفري نقطه کې په لنجمنو ځایونو کې نوي تاسیسات جوړوي او دا پاکستان ته د منلو وړ نه دي. همدارنګ افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکو په خپل دریځ کې ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او د پاکستان لخوا د دروازې تړل بې جوازه دي. په تورخم صفري نقطه کې د نوو تاسیساتو پوستو جوړولو په سر راپورته شوې لانجې له امله دواړو خواوو امنیتي ځواکونو په تیرو ورځو کې په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو بریدونه هم کړي وو چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوړېدلې وه. د تورخم د کشالې لپاره جوړې شوې جرګې غړي وایي چې دوی هیلمن دي د دغې ملاقاتونو په نتیجه کې دواړو خواوو ته وربند عملي شي، په تاسیساتو باندې کار په مستقله توګه ودرول شي او د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اخوا د ممند او باجوړ خلکو له جلال آباد او کونړ سره د خپلو تجارتي لارو د خلاصولو غوښتنه کړې ده. دوی وايي نه یوازې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګېدو له وجې کار روزګار خراب شوی، بلکې دواړه خواوو ته پراته ولسونه چې قانون سره یو دي له یو بل پرې سوي دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شنوسترګ زیره کوي.
د مومند او باجوړ ولس غواړي دغه ځلونه افغانستان ته وتل لاره باید د تګ راتګ لپاره خلاص شي. د باجوړ غاخي پاس، کاګه پاس، لیټي پاس او نوا پاس ولې د مومند او ګوسلې کنډو او انارګي لارې شاوخوا 45 کال وړاندې د عسکري اپریشنو په وخت بند شوی. دغلته د وسلوالو ضد اپریشنونه شوی. باجوړ کې دغه اپریشنوم شیردل وو چې 2008 کې شوی. ولې مومند کې برېښنا اول او برېښنا دویم وو چې په 2009 او په 2011 کې شوی. دغه لارو د بندښت وجه نه یوازې کاروبار ختم شوی، بلکې د ولس تګ راتګ هم ختم شوی. د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالیشه پښتونیار مشال رلو ته وویل کله چې دغه لارې بندې شوي باجوړ کې کاروبارونه خراب شوي، ځکه د باجوړ نه به کونړ ته سامانونه په اسانه رسېدل.
د باجوړ چیمبر اف کامرس دا یو قانوني اداره ده، د هغې د اړخه مونږ ډېر زیات خوشبین او لار مونږ ته ډېره زیات آزاده شي، خصوصا د نواپاس لار تر اوسه پورې مطلب څه شوي نه دي. او زمونږ بیا هم یو ځل درخواست دی کومې د تګ راتګ دپاره، خو د کاروبار دپاره نه، خو زمونږ د مریضانو دپاره. د دې سره به دوه خبرې وشي، یو به یو زمونږ یو باور او یقین مطلب دی، په یو بل یو اعتماد وشي. اوس د کونړ سره د ښار هسپتال ته راشي، د باجوړ دغه دلته علاج وشي، دغه خبرو دپاره مونږ لګي. خو لا تر اوسه پورې مونږ په دې کې ناکامي کامیاب شوي نه.
د مومندو د بایزو د شندري اوسیدونکي ملک سنوبر مومند وویل ازغن تار یې کلی مات کړي، ځکه د یو کلی نیمایي برخه یو اړخته، ولې نیمایي برخه بیا بل اړخته پاتې شوی.
چې دا دوه لارې کولاوې د ګوسړۍ کنډو او د نرګي کنډو، نو په دې باندې به ډېر غټ تجارت کېده. ډېر خلک به پېدل راتلل او ډېر سوداګان ډېر مالونه به پېدل راتلل. په اتم کلی کې او په کوډاخېلو کې دغه شانتي د ګنداو پورې چې کوم دی اټا کې مارکیټونه جوړ شوي، په هغې کې به سوداګانې خرڅېدي. هغه سوداګانې چې هغه افغاني سوداګانې وي، په دې کې به وچې برتن او غوړي تیل وغیره داسې هر یو شی چې کوم دی هغه میلاویدل.
د باجوړ د عنایت کلا بازار د دکاندارانو د اتحادیه مشر عمران ماهر مشال رډو ته وایي هغلته کاروبارونه د ملکي خراب معیشت د وجه هم کمزور شوي، او بلخوا د امنیت د خراب وضع د وجه هم کاروبارونه کم شوي دي.
نو مې خبره دلته د حکومتونو د طالبان حکومت ته د خلکو امید دا و چې دا به راشي، د پاکستان به سره تعلق برابر وي، در څه به سره سلټ شي. خو د طالبانو د حکومت د راتلو سره هغه کار الټه شه. نو اوس که بارډر را کلاوم شي، نو د حالاتو په وجه باندې یو د دواړو حکومتونو تاوتریخواله بل نور حالات د سیدی په دی وخت کې زما خلک صرف د امن وګړي او بارډر باندې نور خاص سیزن نشته چې هغه پیراوړي.
مشال ریډیو ته د باجوړه د صوبای سیملې غړي ډاکټر حمید رحمان وویل که دغه لارې خلاصې شي صوبائی حکومت به هم په هغه ورځ دغه تخپل د کسٹم دفترونه او بیا نور چارې شروع کی او دوی غواړي هم چې دغه لارې خلاص شي.
دا ټیکنیکل اسسټنس ترنګي د مختلف کسٹم ایریا کلیرنس هغه زمونږ د صوبائی حکومت ان شاء الله کمټمنټ دی، هغه به مونږ په هر لیول باندې پوره کوو څو پورې چې د نورو سټیک هولډر د ادارو د کلیرنس خبره ده، هغه د مرکز او د وفاقي سبجیکټ دی. زمونږ په لیول باندې ان شاء الله دغه بارډر په کلاویدو باندې داسې هیڅ قسمه کمزوري یا سستی نه وي.
مشال ریډیو د باجوړ د قومي سیملي د غړي او د وزیر اعظم د سفران لپاره خصوصي مرستيال مبارک زیب خان سره بیا بیا رابطه وکړه، خو د هغې خواهد ځواب نشو ملاو. یاد دې چې تیر وختونه کوم حکومتي غړو ویلي چې د دغه لارو د خلاصون لپاره کوششونه روان کړي، خو بیا هم دغه لارې نه دي خلاصې شوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
اوس د سوات پرون د سوات مرکز منګوري ته نږدې په فضاکټ سیمه کې د ښځو د حقونو په اړه جوړ یو سیمینار ته وویل شول چې د خیبر پښتونخوا ښځې د قوانینو له موجودګۍ سره سره له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. دا سیمینار د عورت فاونډیشن په نوم یو سازمان جوړ کړی و چې پکې د صوبې له شپږو ضلعو څخه د ښځو د حقونو فعالانو ګډون کړی و. په دې اړه نور حال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په پیزاګټ کې د خیبر پښتونخوا شپږو ضلعو پېښور، سوات، مردان، کوهاټ، خیبر او باجوړ سره تعلق لرونکو د ښځو د حقونو خوندي ساتلو ټولنو استازو یادو ضلعو کې د ښځو په مسلو او بعض ښځو ته مرستې ورکولو په اړه تفصیل وړاندې کړو. د ضلع خیبر بشرا افریدی وروسته مشالې ډته وویل چې خیبر ضلع کې دوی د ښځو د حقونو خوندي ساتلو لپاره جوړ شوي اتحادیې ایواجی الاینس تر سوري لاندې د ښځو ګڼې مسلې اورېدلې، بعضې حل کړې. دا وایي چې خیبر ضلع کې خزینه پولیس او خزو لپاره دارالامان نشته، دې ترڅنګ نورې مسلې هم لري.
په خیبر کې چې کوم دي زنانه او تا خور او لور ته په جایداد کې حصہ بالکل نه ملاويږي، دینا علاوه موسره د تعلیم حق نشته، ماشومان ته نه ملاويږي. چې لږ ډیر تعلیم حاصل کی نواغي ته بیا د نوکرو اجازه نه ملاويږي چې هغه د کور نه بهر وځي. او بیا د دې چې زاسور مسلې دي کاغه د تعلیم نه کده وراثت کې د حق ته یا په تشدد دې سره په کور کې وشي یا داغي عزت تلاسه غي شنو هغه دا قسم چې کوم مسلې اغه دی بیا مخ کې وړی نشي. اغه ته دانی پته چې موږ سره قانون چرته کې دی او موږ څنګه اغه ځای ته رسیدې شو. کوم کوم کسان موږ سره موجود دي په خیبر کې موږ سره آی زنانه کشتم کوم زنانه سره کینو په دیوان حواله سره موږ خبره وکړو.
د باجوړ حمید الله جان سیمینار کې ګډون کوونکو سسلوخ د خزو د حقونو پالانو ته باجوړ کې د خزو مسلو په اړه تفصیل وړاندې کړو. د ورسته مشال لري ته ویل چې باجوړ کې زیاتره خزې د خپل ضرورتو لپاره د کور نه بهر وتل نشي. د سیمې زیاتره خزو ته د هغوی بنیادی حقونو په اړه معلومات نشتا.
ایجوکیشن کې یو څوک کې د څلورم پنځم پوری کې بیا ځنګ صاحب ګورنمنت فیسیلیټیز نشته دي. په ټول باجوړ کې یو ډیګری کالج دی جنکو د پاره او و تاثیر باجوړ دی. په دې کې په کاردار چې میډل سکول نه پکې راشي، های سیکنډري سکول نه پکې راشي، دوه درې جنکو د پاره کالجونه پکې ساشي، بیا دغه شان څو قتل کې یا دغه کې په کې غسورو ولا کې سیمې سی پکې دغه پکې یو غټستون زده دا کم د زنانو سره هریسمنت کېږي. نو غریبانه دغه حقوق نشي کولای یا چرته چا ته عدالت تلار شي تلار شي کو عدالت تلار نو بس دغه د فارغه د مرګ او دغه قصه ده. فوجي پولیس نشته دی، په ډی آر سی کې زمغه فیمیل نشته دی، فیمیل ممبر پکې نشته دی.
د مردان رخصند چې د 1300 کلو راهسه د خزو د حقوقو لپاره کار کوي وایي چې مردان کې هم خزي ګرش می ستونزې لري چې پکې دوی بازي مسلې په میډیا ښکارا کړي او مسلې حل کول لپاره حل ځلې هم کوي.
وراثت کې خزو ته یې سنې ملاويږي. دوی مجموعه ته مردان کې کوم مسله ده نو هغه د کوم عمره د واده ده کله چې جینې کې شپږم تشي یا ووم تشي نو دا غي واده وکړي شي د هغه په تعلیم په منځ کې پاتې شي. تعلیم اول ورکی نو کو ورکی کمی جنې کې مردان کې ډېری تعلیم یافته جنې کې دي خو هغه د دې چې هغه ته د جوب پرمیشن بیا نه ورکي.
د پیښور عورت فاونډیشن مشر سایما مونږ رسته مشال لري ته ویل چې تیر دوه کلونو کې یادو ضلعو کې دوی په مرسته مدني پالانو سسلور زره متاثر خزو سړو او درخزیارو ته په سره سره ډول مرستې ورکړي. د غرنګا 204 نوي کیسونه دوی ته د یادو ضلعو نه راډیګل شي چې پکې د ټول نه زیات کورنۍ تشدد، خزو ته په جیداد کې برخه نه ورکول، بیا په ټولنیزو رسنو هراسمنت، دغه رنګه د کم عمرۍ ودونه پکې شامل دي. دا وایي چې دغه مسلې دوی متعلقه ادارو ته لیږي.
دا اسمبلی سره کنیکټډ یو، موږ هغه سره د اډوکیسی لابینګ کوو. دینه علاوه چې دلته داسې د
پولیس والو سره زمونږ تر رابطه دي باقي ادارو سره رابطه دي ڈسٹرکٹ لیول باندې پریشر اچي او دغه پریشر چې دمو صوبایي سطح باندې جوړو ولې چې زمونږ د ټولو مقصد صرف یو دی چې دلته د خیبر پختونخوا کې د خود خلاف او د جنکو خلاف چې کم تشدد دی هغه کې لږ کمی راشي او د هغه د باره چې دلته ښه قانون سازي شوی د هغه نه د هغه ته فائدو ورسي
د خزو د حقوق لپاره کارکونکو سیمینار کې د یادو ضلعو د مدني پالنه د خزو مسلې حل کولو لپاره تجویزونه وغوښتل شول چې وروسته به دغه تجویزونه د قانون برخه جوړولو لپاره صوبایي او مرکزي سمبیانو ته لیږل کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زموږ غله مشال رادیو خاورې په پېښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې سوي دي. د مهم خبرو د لنډیز اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ کې شامل سیاسي ګوندونو په هیواد کې د نامنۍ په اړه له اوربلل سوي غونډې پریکون اعلان کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د ملي امنیت د پارلماني کمیټې غونډې پر ځای باید د پارلمان شریکه غونډه اوربلل سوي وای. د پاکستان فوج نن په ټول شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز لګولې دي. دا خبره په میرامشاه کې پوځي چارواکو چنۍ غوښتل نمونه خبرې سي. تیر شپه مشال رادیو ته کړي او زیاته کړي د کرفیو به تر نامعلوم نیټې پورې وي. د پولیس او ځای خلک په وینا پرون وسوال په بنو کې پولیس سرتیري په ډز وژلې او بلې ژوبل کړي دي. بلخوا هم پرون په بنو کې د تراګري عزت پولیسو ادا کړي دي چې په کاروایي کې دوه وسوال او یو عام وګړي وژلي دي. د تورخم دروازې خلاصول په مخه پرند پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو او سوداګرو دوه مجرګه وسوه. د جرګې د پاکستان لوري غړي پیاده تورخم اغه د افغانستان د ګمرک دفترونو ته ورغلل او افغان لوري سره د تورخم د کښالې د هواري په مخه خبري وکړي. اسرائیلو په غزه تراټه لبنان او د شام په جنوبي برخه کې درانه هوایي بریدونه پیل کړي دي. اسرائیل وايي په دې بریدونو سره هغه سخت دریځ په نقشه کړی دي چې غوښتل یې په ترګریز بریدونو پلانولو سره دا سترنګلتیا رامنځته کړي چې ټول سیمه له یو نوي خونړي جنگ سره مخامخ کړي. رویټرز خبري اژانس لیکي چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر نوول چې پوسټ یې امر جاری کړي چې د ایران ملاتړي حماس ډلې خلاف پیاوړی اقدام وکړي. دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه اوریدي. یو تاسو پام د نړیوالو او سیمه ییزو راپورونو پر لور راګرځوم. داسې ښکاري چې په جنوبي قفقاز کې پراته سیال هیوادونه ارمنیا او آذربایجان د سولې تاریخي موافقه تر رسیدو ته نږدې سوي دي. دا تر هغه وروسته ده چې دواړو خواوو تیرونه اعلان وکړي چې د موافقې متن یې نهایي کړی دی. دواړو خواوې د نګورنو قرباغ سیمې پر سر لسیزې پخوانی لانجه لري او دوه ځلې جګړه هم کړې ده. پامیر ساحل په دې اړه د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورت مهمه برخه اوروي.
څه باندې درې لسیزې مخکې د شوروي اتحاد له ړنګېدو راهیسې د جنوبي قفقاز سیمې ګاونډیو هیوادونو ارمنیا او آذربایجان له یو بل سره دوه ځلې جنگ کړی دی چې پکې لسګونه زره کسان ووژل او لکونه بېکوره شول. البته اوس داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو مشران د آذربایجان د ناګورنو قرباغ سیمې پر سر د دښمنۍ ختمولو لپاره د سولې موافقه لاسلیک کړي. په هغه سیمه کې ارمنیان وسی او آذربایجان د 2023 زیږیز کال په سپتمبر کې د یوې چټکې حملې له لارې له ارمنیو بلتلپالو ونیوله. د ارمنیا په پلازمینه یاروان کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر ریچارډ ګراګوسیان مشال راډیو ته وویل چې له دې اعلانه یو واقعي موقع پیدا شوې ده چې هغه دوه اړخیزه موافقه نهایی او لاسلیک شي چې له ډېر وخت راهیسې انتظار کېده. باکو او یاروان تیر ونی وویل چې د سولې د تاریخي موافقې متن یې نهایی کړی دی خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دواړو لوریو مشران به کله لاسلیک کوي. دا موافقه په یو داسې سیمه کې د شخړې ختمولو لپاره پام وړ پرمختګ بلل کیږي چې پکې امریکا، روسیا، اروپایي ټولنه، ترکیه او ایران د خپل نفوذ پراخولو په هڅه کې دي. د موافقې لمخې به دواړه گاونډیان رسمي تعلقات پالل پیل کړي او یروان به پر قرباغ د آذربایجان حاکمیت ومني. دا هغه څه دي چې ارمنیا له 1991 زیږیز کال راهیسې نه منل. د راپورونو لمخې دواړه خواوې د ارمنیا له اساسي قانونه د سیمې د 1991 زیږیز کال د خپلواکۍ د اعلامیې د ذکر لری کولو پر لانجبنې موضوع هم سلا شوې دي. په اعلامیه کې پر نګورنو قرباغ د یروان داوا تایید شوې وه. خو د ارمنیا په اساسي قانون کې د بدلون لپاره ټول پښتنه اړینه ده، نو ځکه دا کار ښایي د موافقې عملي کول وځنډوي. البته ګرا ګوسیان فکر کوي چې په ورستیو شیبو کې بل کوم لانجه پیدا نشي نو دا موافقه د ارمنیا او آذربایجان ترمنځ د ډیپلوماټیک خند ماتولو ته لار هواروي. دوی ویل چې د اساسي قانون بدلون خای د راتلونکي کال ترجمه مخکې عملی نشي. ځنې نور شنونکي دا موضوع خورا مهم بولي. په آذربایجان کې د سیاسي چارو شنونکي روف میر قدیروف وایي چې د سولې یو جامع موافقه بې له شرطه په رسمیت د یو بل د ځمکنۍ بشپړتیا پیژندلو ته اړتیا لري. د امریکا، فرانسې او اروپایي ټولنې په ګډون نړیوالې ټولنې د ارمنیا او آذربایجان ترمنځ د سولې د هوکړې د خبر هرکلی کړی دی.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
زموږ غل مشال رادیو خبري اوس د افغانستان پر لور. ملګری ملتونه وایي تر څو چې طالبان د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار بندیز لري نه کړي په افغانستان کې سوله او سوکالي نشي راتلای. دې سازمان له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې اوسنۍ پالیسي بدل کړي. دا غوښتنه د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د مرستندوی دفتر د ماموریت غزولو په اړه د امنیت شورا په پریکړه لیک کې سوې ده. په پریکړه کې د افغانستان د ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت د پای ته رسولو غوښتنه هم سوې ده. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په هغه پریکړه لیک کې چې له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما ماموریت تمدید شو، ویلي دي چې په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه مهاله نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار او په عام محضر کې د خبرو کولو بندیز لرې نه کړي. امنیت شورا په دې غونډه کې د رایو په اتفاق د یوناما د ماموریت موده د 2018 کال د مارچ تر 18 پورې وغځوله. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته نه یوازې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز ولګاو، بلکې له ټولنیز ژوند څخه یې هم څنډې ته کړي او په رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز ولګاو. امنیت شورا له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لګولو له پالیسیو سمدستي لاس واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا اوتنبایوفا تیره اونۍ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې که طالبان په رښتیا په نړیواله ټولنه کې د افغانستان بیا ګډون غواړي نو باید په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په غبرګون کې وویل د ملګرو ملتونو استازولي باید د افغانستان او ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو، د افغانستان د امنیتي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په ملاتړ او سم انعکاس، د افغانانو د نړیوالو حقونو د ترلاسه کولو، د بې ځایه تحریمونو د لرې کولو، د افغانانو د شتمنیو د غصب په پای ته رسولو او افغانانو ته په دې سازمان کې د افغانستان د کرسۍ پر سپارلو تمرکز وکړي. د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې د دې عمده علت پر ښځو او نجونو لګېدلي محدودیتونه بلل کېږي. میرمن اوتنبایوا د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته د وینا پر مهال وویل افغانان په خپل شخصي ژوند کې د طالبانو له لاسوهنو پوزې ته راغلي او له نورې نړۍ د افغانستان د لامنځوي کېدو له پلوه اندېښنه لري. هغې زیاته کړه چې افغانان طبعا خوشحاله دي چې جګړه پای ته رسېدلې، ثبات راغلی او لږ تر لږه نارینه آزادانه هر ځای تلای شي، خو د نوموړې په وینا دا هغه سوله نه ده چې خلک په عزت او خپلو بشري حقونو ته په درناوي د یوې ډاډمنې راتلونکې په هیله ژوند پکې وکړي. د امنیت شورا پریکړه لیک د افغانستان د ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت د پای ته رسولو غوښتنه هم کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې شاوخوا 30 میلیون افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. همدارس د یوناما مشرې تیره میاشت وویل چې په افغانستان کې له 200 ډیر روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کمښت له کبله تړل شوي دي، چې په نتیجه کې 1.8 میلیون افغانان له هغې ډلې هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته دي له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او اوس بیا هم د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا بهرنی چارو وزارت هغه راپورونه چې د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وګړو امریکا ته د سفر د بندیز خبره پکې سوی وردوي وایي په امریکا کې د افغان متحدینو بیا میشته ده نه د دوی د پالیسي یو برخه ده. د دې وزارت ویان دی پرون په خبري غونډه کې وویل داسې کوم نوملړ نشته چې امریکا د هغه افغانانو د انتقال مخه ونیسي چې له امریکا سره همکاري کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واکته له رسیدو وروسته د جنوري پر 14 په امریکا کې د کډوالو د بیا میاشتیدنې پروګرام د درو میاشتو لپاره ځنډولی و. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
متحده ایالات وایي چې د هیواد ته د هغو افغانانو په ورتګ بندیز نه دی لګول شوی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ټامی بروس پرون دوشنبه د مارچ په 14 په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه راپورونه رد کړل. نوموړي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د پخوانیو همکارانو انتقال او ځای پر ځای کول لا هم د امریکا د پالیسۍ یوه برخه ده. خو هغې وویل چې متحده ایالاتو ته د دې ډلې افغانانو د لیږد په بهیر کې امنیتي چک شامل دی څو د امریکا امنیت خوندي پاتې شي.
د افغانستان د وضعیت او د هغو کسانو په اړه چې له موږ سره یې همکاري کړې موږ لا د مخه د دغو کسانو د لیږدولو لپاره چمتووالی نیولی دی. دا تل زموږ د پالیسۍ برخه وه چې هڅه وکړو تر څو ډیری خلک چې له ګواښ سره مخ دي په ځانګړې توګه هغه کسان چې زموږ سره یې همکاري کړې ده ولیږدو. دا بهیر له تېر حکومت راهیسې دوام لري او موږ لا هم پرې کار کوو.
نوموړي که څوم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو له دې وړاندې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د ټرمپ له ادارې غوښتي چې پخواني افغان همکاران پرینک دی او ټینګار یې کړی چې دغه کسانو له امریکایي ځواکونو سره څنګ په څنګ په جګړه کې برخه اخیستې او د پام وړ قربانۍ ورکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ په هیله د غلطه میشتې وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوي اعلان دوی ته په تیاره کې د رڼا یو څرک ښکاري خو هیله لري چې په دې اړه نور وضاحت هم ورکړل شي. دوی غوښتنه کوي چې د امریکا حکومت د خپلو پخوانیو افغان همکارانو د انتقال پروسه د تیر په څیر پیل کړي. په پاکستان کې میشت وحید ترخیل چې امریکا ته د تګ اس آی وی کیس لري ازادي راډیو ته وویل
باید نور وضاحت ورکړ شي ځکه چې دلته ډیر افغانان دي ډیر وختونه کیږي چې دلته پتامه دي او دوی باید امریکې ته انتقال شي چې آی ایم او کی آر سیستمونه ټول بیرته فعال شي چې د امریکا افغاني همکارانو امیدونه بیرته تازه شي ځکه همدې لپاره راغلي دریمګړي وادونو کې پراته دي.
په پاکستان کې اوبل پیټو کیس لرونکي افغان چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا زمونږ لپاره زمونږ افغانانو لپاره چې د امریکا کیسونه لرو او په پاکستان او نورو دریم ملکونو کې اوسېږو دا ډېر هیله بښونکی او خبر دی. افغانانو ډېر سخت شرایط سره مخامخ دي. یو خو پاکستان رپورټ وي موږ او له بلې خوانه د امریکا له خوانه د پی ټو پی ون کیسونه په ټپه درېدلي دي او خدای دې کړي دغه مشکلات ته هر څه لږ تر لږه رسیدګي وشي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسیدو وروسته د جنوري په 14 په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیک د ځنډولو په تړاو ویلي وو هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت لپاره په سمه توګه نه دي چیړل شوي. خو د روانې مارچ میاشتې په 15 رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وګړو د متحده ایالاتو ته د سفر د بندیز په اړه د غوښتنې د چیړلو خبر ورکړ چې په دریمو هیوادونو کې د میشتو کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو کو ترمنځ اندېښنې راپور تکړي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري. د افغان کډوالو علي شورا د پاکستان له حکومت غوښتي چې له هغه هیواد د افغان کډوالو په زور د استلو پالیسي پریږدي. د شورا مشران پرون په پېښور کې یو خبري غونډه وکړه چې د پاکستان حکومت دا پریکړه چې افغان سټیزن کارت لرونکي کډوال دي د رواني مارچ میاشتې 23 له پاکستان ووزي د تطبیق وړ نه ده. دوی وویل کله یې خو وخت لږ ورکړ سوی نو لبلی خو د تورخم دروازه هم بند ده. دا به داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د افغان کډوال خپل هیواد ته د بیرته لیږلو لپاره د مرکزی حکومت پر پالیسۍ نیوکه کړې ده. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
د افغان کډوالو عالی شورا له پاکستانه په غوښتنه کړې ده چې د یو کال لپاره دی افغانستان ته د کډوالو د واپس لیږدولو عمل ودروي او په دې موده کې دی د پاکستان او افغانستان حکومتونه او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د افغان مهاجرینو د شورا سره په شریکه د عمل قابله یو پالیسی جوړ کړي. دا غوښتنه د افغان مهاجرینو د عالی شورا مشرانو د مارچ په 18 په پیښور پریس کلب کې په یو خبري کانفرنس کې کړي ده. د یادی شورا مشر بریالی میاخیل په دغه اړه په خبري کانفرنس کې زیاته کړه.
پاکستان اعلان کړی دی چې
د یو دیشتم د مارچ پورې به ای سی سی خلق خصوصا د اسلام آباد نه وځي او بیا به ټول د پاکستان هیواد نه وځي. دا ډیر کم وخت دی. دا خلق وزیر نه لري چې په هوا واري لار او تورخم بند ده. هغه خلک چې په خپله خوښه تلل هغوی ته هم لاره بنده ده. نو د دې خلکو نه زموږ دا خواهش دی چې یو خو دوی دا د تورخم لاره خلاصه کړي.
د افغان کډوالو دا غوښتنه د هغې وروستو مخې ته راغلې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزارت د افغان سټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو ته تر مارچ یو دیرشمې وخت ورکړی و چې افغانستان ته دی په خپل خوخه ستانه شي. غنی دغه نیټه روستو به په زور له پاکستانه وستل کیږي. د کډوالو د شورا یو غړی عبدالمالک دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د کلنه حکومت د اسناد نه لرونکي اتو لکونه د زیاتو افغان کډوالو د وستلو روستو د افغان سټیزن کارډ لرونکي افغان کډوالو د وستلو دا خبره خبره کړی ده. نو د هغې وروستو افغان مهاجرین د زیاتو ستونزو سره مخ شوي دي او هغوی د کرایې د کورونو په ساتلو کې هم د مشکلاتو سره مخ شوي دي.
مهاجرو ته بس دغه یو مشکل دی چې بچي هم سبق وایي کاروبار هم کوي ټول مشکلات دي. نو ځکه چې تاسو ته زموږ د وطن حالت معلوم دی. وطن په خپله ټولې دنیا سره مړی ژوندی نه لري. څوک یې په رسمیت نه پیژني. وطن ته تلل چې دي نو دلته موږ ورکوټي واړه راغټ شوي 15 کال هم دلته تیر کړي دي. د دې ژوند د سہولتونو سره د دوی د هسپتالونو سره د دوی د تعلیمونو سره موږ بیخي آشنا شوي ډیر. خو خبره دا ده چې پولیس اوس نه خلک نیسي. وایي تاسو هسې شړي خچ شړي کوم سیزي. نن 15 ورځ د تورخم هم بند دی. د تر شړلو لار هم بند ده. سړی نه پوهېږي چې څه چلو کی.
د کډوالو د شورا د علماو د کونسل مشر دوست محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو زرګونه جینکۍ او هلکان دا مهال د پاکستان په ښوونځیو او کالجونو کې سبقونه وایي او که دوی اوس افغانستان ته په زور لیږدول کیږي نو د تعلیم عمل به متاثره شي.
چې کوم ستونز زده در الکانو جنګو ټولو ته کوم پلار چې زی دي نه خامخه به الک بمزي جنې بمزي کوم تعلیم چې اغه دلته حاصلېږي التن اغه زمينه مساعده نه ده. دغه د تعلیم موضوع ډیره مهمه ده. بل دا چې کوم سړی زهني تور باندې یو تللو ته برابر نه یو غو زبردستي منو وسل شي نو دغه حالت ضرور دا چې هغه خرابېږي. موږ دا غواړو چې څنګه چې د 15 کاله پر اخدلې باندې پاکستان افغانانو ته زیور ورکړي دي او د دوی د زونه لګټلې دي باید پر رخصتۍ کې دوی سره ډېر د پر اخدلې نه کار واخلي.
د وفاقي حکومت چارواکو د مهاجرینو د شورا د دې غوښتنو پر رد عمل کې سندي ویلي. خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د مارچ په 14 په پېښور کې په یو خبري کانفرنس کې د افغان کډوالو په زور له پاکستانه د وستلو مخالفت کړی و. هم د مارچ په 14 په پېښور کې د افغانستان د طالبانو د حکومت کونسل جنرال محیب الله شاکر د قومي وطن پارټۍ د مشر او د داخله چارو د پخواني وفاقي وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو سره په ملاقات کې له هغه غوښتنه کړې وه چې د مرکزي حکومت او د پوز د چارواکو سره دې دا خبره راپورته کړي چې په زور د افغان کډوالو د وستلو مخه ونیول شي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
زموږ غلا مشال رادیو څوري په ممند او باجوړ کې ځایی انتظامی او د دکاندارانو ټولنو د لوبو د وسلو پر ضد کاروایی پیل کړې ده. د دکاندارانو د اتحادیه مشران وایي وسلې که پلاستیکي وي او که اصلي هیڅ ښه شی نه دي نو دوی ځکه هم د دغه شیانو خلاف له پولیسو سره یو ځای په عملیاتو کې برخه اخلي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال شهنواز ترکزی په خپل راپور کې راکوي.
په باجوړ او مومند کې کوم مشتره انتظامی په پلاستیکي وسلو بارودي کرکرو او پټاخو بندیز لګولې. دغلته د فوجداري د قانون یو څل او څلور څلوېختمه ماده هم لګولې شوې چې نه یوازې د یادو شیانو ضد بلکې د ګاډو شیشې تورول هم جرم بلل شوی. د باجوړ ښار د کاروباریانو د اتحاد مشر واجد علی شاه مشاد رډیو ته وایي دغلته پولیسو هم د یادو پلاستیکي وسلو ضد عملیات شروع کړي.
به مونږ په خپل کمیټي چې کم زمونږ د بازار کم کمیټي دا مونږ هغه خبره وکړه. به هغوی په دکان او یو پیغام اور کچھ ارا دیشی نو تاسو ڈڑاو کہ اداشی نہ مرا اڑئی او بے منگا د ڈی پی او پوینا داغا ڈسپینسر کا ڈسپیچی کمی آگئی زمون سرا سرو اور سمر دکانداران چی دی فاقو کی منگا فریشنز وکرل او داغا کم چی پٹاخی دی یا کم دا تمانچی چی دی یا جی کم دا پٹاس چی منگو ایرے کی گی دا تی منگ را ٹور کرل
هر کال د اخترونو په دوران په بازارونو کې د پلاستیک تومانچی او نور رقم وسلې د شپې لپاره آتشبازی یا بارودی ګولې الوزول او ځای په ځای پټاخی ډزولو لپاره دکاندارانو دغه شین راوړي او په عام بازار کې لکه د سرک په غاړه او په خلاصو ځایونو کې خرڅيږي. د مومندو د میا منډي لوی بازار یو دکاندار عربستان مومن مشاد رډو دول دغه شین او تماشومان په اسانه لاسرسي لري اخلي او لوبې پکوي. خو د زیات کړه یار داوی چې ما شومان بیا په کورونه کې اصلي وسلو سره لوبي کوي.
بل ورځ برا ما شومان د ټوپ په کاوخلي خدای مکه ټپلار ولي مور ولي ورور ته زحمه شي او وای به شما خو ټوخي کولی او دا خو اصلي وخدو نو دوی خدا تمیز نشي کولی نو دوی درست په شاکیږي او تنظیم خو کله کله نه کولی او پرو خبر څه کوي چې څنګه کوم کسانو واخد هغه په شاکیږي د دې روزګار ورو او وای چې راي پیار نه یریږي
د باجوړ د پولیسو لخوا هم د دغه شان د لوبو د شیانو ضد عملیات شوي. هغه تر پولیسو یو چارواکي چې نوم یې نه څرګنداو ویل په ګڼو بازارونو کې چاپی وهلي د لوبو دغه شان شیانې د دکاندارانو نه ضبط کړي هم دي. د کوزه محمدو اسیسټنټ کمشنر اویس خان هم مشهد رډو ته وویل چې د دغه شان شیانو د راوړونکو دکاندارانو په ضد عملیات شوي.
اور تم گاڑی دی تو رشیسو والا دا تو دی کنا دی خلاف یو بل 144 نافذ کرے دی پبلک گیدرنگ پروٹیسٹ دی تو لو خلاف اختر نمک کرے کنا حالات کنٹرول وی
دا واجد علی شاہ او عربستان مومن پا خبرہ و اصلی کا اصلی بی او کپلاستیکی و حید سیو خصیص ندے زکا پختانو سیما کی دا دی وصلو دلا سا ہر ورز گنشمیر خلق وجل کی گئی نو دوی هم غواری چه دا سی قسم شین باید ختم شی. شانواز ترغزه مشال ریڈیو پیخبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونی دي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
از مشغل مشال رادیو څخه اوري د مارچ پر ولسمه د خوست په میخانیکی انسټیټیوټ کې د شاملې دوه لپاره د 12 ټولګیو ننیم سو تن زده کوونکو آزموینه ورکړه. لایغه ورسته چې په افغانستان کې د بیکاری کچ لوړ شوی، ډیری ځوانان هڅه کوي د ټولنیزو علومو پر ځای بیلابیل کسبونه زده کړي. ټاکه شوی چې د خوست میخانیکی انسټیټیوټ د برېښنا، د موټرو ترمیم او کمپیوټر ساينس په ګډون د نیمه لوړ زده کړو په اوو څانګو کې 4.5 نوي محصلان یا زده کوونکي جذب کړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الخیل راکوي.
د خوست په میخانیکی انسټیټیوټ کې د شاملېدو لپاره شاوخوا 9.5 ټولګیو فارغانو په یو ورځني کانکور کې ازموینه ورکړه. په اوس وخت کې چې په حکومتي ادارو او نړیوالو مؤسساتو کې د جذب ظرفیت لږ شوی، ډیری ځوانان د حرفو او کسبونو زده کړو ته هڅه کوي. د یادې ادارې مسؤلین وایي په میخانیکی انسټیټیوټ کې به د کمپیوټر ساینس، د موټرو د ماشین ترمیم، برېښنا او سیول انجینرۍ د څلورو برخو وو بیلابیلو دپارتمنټونو ته سږکال 4.5 محصلان جذب شي. د میخانیکی انسټیټیوټ عامر مظلومیار صبری مشال رادیو ته وویل
رحیم په دې ورسیو کې یو څه بیکاري زیاته شوې ده، خو د دې بیکاري د لمنځوړلو تر ټولو بهترین چانس خوست میخانیکی انسټیټیوټ کې شاملیت ده، ځکه دلته کوم سره یو محصل فارغ شي هغه که وظیفه یې دپاره وظیفه پیدا شي خبره که پیدا نه شي نو دی خپل دم پر ځان دومره متکي دومره باوري وي چې دی عملا بازار کې یو ورکشاپ لسوي یا دکان لسوي یغې له لارې د کور دپاره خلل نه پخه ګټي.
د کانکور ازمینې ګډونوال هم وایي په اوس وخت کې دوی ته خدا ده چې ځانونه په کسبونو او اوسمهال ټیکنالوژۍ سنبال کړي. د کانکور یو ګډونوال فریدالله الله وویل
لکه مثلا زما خو خپل کمپیوټر ساينس انتخاب دی باید په دې برخه کې زده کړی وکړم کوو ګورو دا برخه د افغانستان د موخې واد کمزوري هم ده باید دې برخه ته موخ پراختیا ورکو
د کانکور ګډونوال له نور همزولو هم غواړي چې زده کړی نو وخت و نه غړي د کانکور یو بل ګډونوال هارون وایي
نو ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې هغه باید درسونه وایي ک چرته دوی لا یو ګرځي نو دینه دوی نشي توکو تلاسه چي نو دنه می دا هله د شي درسونه وای
د کانکور ګډونوال زیاتوي سره د دې چې تر دولسم ټولګي پر زده کړې ارزښمن دي خود چارو د خصم بالغ لپاره باید پلوړو او مسلکی زده کړو سمبال شي د کانکور ګډونوال رحمت الله بریال پاړه وویل
یو کس ک لخوانځي ته زی خوال ته عملی کار نه کوي ناغاز فکر کوم چې دومره تجربه به ونه لري په خپل کار کې په خپل مسلک کې به دومره بریمان کامیاب را نه شي البته دا به په هر برخه سره ستونزه ولري
د خوس میخانیکی انسټیټیوټ د افغانستان له سابقه لرونکو مسلکي ادارو ګڼل کیږي چې په 1955 زیږدیز کال کې د جرمني هیواد په مالی او تخنیکی همکاري تاسیس شوی او د خپل فعالیت په موده کې ګڼ مسلکي او حرفوي کادرونه ټولنې ته وړاندې کړي دي
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2113 13503 15015 پته او 1038 کیلو هرتز او د مخام له شپږو تر وو د مسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوریدل شي.
زموږه له مشال رادیو خبري او استاذ پام د روژې په اړه د ځنګړي بیان پر لور راګرځوم. د روژې د ځنګړي لړۍ په ننني برخه کې مو د بدر جګړې یا غزوې په اړه درته معلومات راوړي دي. تاسو به خبر سي چې د دې جګړې تر پیل مخکې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ولي ژړل او د جنگ په اړه څه ویلي ول. موضوع په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړی دی.
درنو ورونو او اوریدونکو ته او د پروګرام ټولو ګډون کوونکو ته خپل احترامات او سلام نه وړاندې کوم. ورونو د روژې مبارکي په ولسمه نیټه په دویم کال د هجرت باندې د بدر د غزا مشهوره واقعه د اسلام په تاریخ کې دا منځته راغلی ده. سبب دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیر لس کاله په مکه مکرمه کې د مشرکانو لخوا ډیر په عذاب شو وکړید او د صحابه کرامو سره ډیر سخت تریخ برتاو مشرکانو وکړ. وهل ټکول به هر ورځ د مشرکانو د خوانه ورکول کېدل صحابه کرامو ته او د نبی علیه السلام مبارک تعلیمات به همدا و چې صبر وکړي فصفح عنهم ورنا مخ وګرځوي. او دا هغه دوره ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو په ژوند کې د عدم تشدد او د نان ویلنس دوره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ډیر صبر وکړ. بیا چې کله صحابه کرام ډیر زیات تنگ شو نو غوښتل یې چې مکه د هغه ځای مشرکانو ته پرېږدي او خپل یو داسې وطن ته لاړ شي چې هلته امن و امانی او دوی د الله جل جلاله عبادت پکې وکولی شي. نو مکه یې مشرکانو ته پرېښودله او دوی د حبشې په لور باندې لاړه چې هلته یو مسیحي عادل بادشاه و. هلته چې لاړل هلته هم مشرکانو دوی پرې نه ښودل او شیطانه یې وکړه هلته چې دا خلک خو زموږ غلامان دي او دلته راتښتېدلي دي. نو هلته یې هم ځمکه ورباندې سره کړله او له ځانه جوړ تورونه یې ورباندې ولګول. بیا صحابه کرام مجبور شو چې په دویم ځل باندې د مدینې منورې په لور باندې لاړ شي. نو مکه یې مکمله پرېښودله مشرکانو د مکې ته او دوی لاړل مدینې منورې ته. په مدینه منوره کې دوه کاله تیر کړل. بیا هم د مکې مشرکانو به هلته چې کوم تعلقات او ارتباطات او اړیکې وي هغه استعمالولي او خلک به راپارول د صحابه کرامو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقابلې ته. په دویم کال هجری باندې یو جګړه منځته راغله د بدر په نامه باندې چې په هغه کې هم نقطه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو سفرګي لاندې ناستو او ډیر زیاتې ژړل او صحابه کرام برته ویل چې بس راکوشه نور جنگ شروع کوو. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو جمله او فرمایله اللهم ان مکه قد القت الینا افلاذک بدها.
اے خدایا ز سنگ دا جنگ شروع کما حالن چی د مکی مکرمه زوان کول او زوانان تنکی تنکی حلکان دی جنگ تراغلی دی ټول زمون خپل خپلوان دی نسبی تعلقات سره لرو خدای ز سنگ جنگ وکما نو دلته که تاسو فکر وکي اول خود مجبوریت په اساس باندې چې دا تحمیلی جنگ په نبی علیہ السلام باندې دویم سره د هغه هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زوان کول د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې وژړل چې خدای دا خو ډېر تنکي ځوانان چې دوی په وژلو زما زړه نه کېږي. نو دینه معلومیږي چې باید سړی جنگ خوښ نه کړي او جنگ ته هېڅکله لمن ونه وهي او همیشه د سولې له لارې خپل ټول ستونزې او مشکلات حل کړي او په جنگ کې چې کوم تلفات راځي باید چې هغه د هرې خوانۍ په هغې باندې د ځوان کل خصوصا مرګ باندې خفه شي انسان. الله تعالی دې صلح او امن په ټولې نړۍ کې او خصوصا زموږ استاذ په هېوادونو کې راولي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.